افغانستان کې د سهار 6 بجې شوې. لاند خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه د هر څه ژر وڅېړل شي چې په سرپل ولایت کې وي مرمن ویلي په دوه ولړوي طالب وسلوالو جنسي تیرا کړی دی. اوسو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو لاس پلاس کیږي چې پکې یو مرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالي د فبرورۍ پاتې وشتمه نیټه کور ته ننوتی او په دوه ولړوي ورته جنسي تیرا کړی دی. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه چوپ دي، خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالب چارواکي باید د دې قضیې د غندنې تر څنګ سمدستي د تورونو په اړه خپل واکه شفافه او بی پرې څېړنه وکړي. دا سازمان دایدا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو په برخه کې خورا ناوړه او وحشتناک عمل بولی. د افغان خزون جون او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي اساسي وایي افغان خزینه قاضیان باید هېری نشیرینا اميري دا خبره پرون په نړۍ کې د خزینه قاضیانو د نړیوالې ورځ په مناسبت په ټویټر کې خبره کړې ده. اغلی اميري وایي اوس افغان خزینه قاضیان په کورونو ناسي دي او د هغو کسانو له ګواښ سره مخامخ دي چې په خوا بنديان شوي دي. د طالبانو تر بیا واکمنې مخکې د افغانستان په حقوقي نظام کې تر 250 ډېری خزینه قاضیان څارنوالان او مدافع وکیلان دي. راپورونه وایي تیرونه کې نږدې 900 افغان زندانیان ایران افغانستان ته سپارل دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل رسنیو ته ویلي تمه ده نور افغان زندانیان به هم له ایران افغانستان ته انتقال شي. وروستۍ ډله زندانیان د پنجشنبه په ورځ اسلام کلا بندر ته ورسېدل چې شمېر 131 تنه وو. پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وروسته ګڼ افغانان ایران ته په غیر قانوني لارو کډوال شول چې یو شمېر د اسنادو د نه لرلو په تور زندانی شوي دي. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالویش را مخته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خبر کړه لیکلي دي د دې لوبو لړۍ یو ورځ را مخکې شو او اوس په لومړۍ لوبه د مارچ په 23مه، دویمه به د مارچ په 26مه او دریمه به د مارچ په 28مه په شارجه کې وشي. مخکې دا لوبه د مارچ په 25مه، 28مه او 29مه پلان شوې وي. د ایتالیا سمندري ځواکونو د کډوالو درې کښتۍ لډوبېدو ژغورلې دي. ځواکونو یو لړ تصویرونه خپاره کړي دي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې را روان شوي وو چې پرون د مدیترانې په اوبو کې له ستونزو سره مخامخ شول. ایتالیایي ځواکونه وایي دا کډوالې په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمېر زیات وو. دوی اونۍ مخکې په مدیترانې کې د یوې کښتۍ د لډوبېدو له امله چې 130 تنه پکې سپاره وو لږ تر لږه 90 افغانان هم مړه شول. او کاناډا د روسي د المونیم او فولادو د ټولو تولیداتو پر وارداتو بندیز ولګاو. د کاناډا د مالی وزیر کریستا فرلند پرون په یو بیان کې وویل اوکراین دا کول شي دا جګړه وګټي او توانې لري. خغلی فرلند زیاته کړه چې اوتاوا به د پوتین د غیر قانوني او واشي يرغل د تمویل د مخنیوي لپاره هر هغه هڅه وکړي چې په واس کې وي. روسي پروت سکال د فبروري په وروستۍ اونۍ کې پر اوکراین خپل غیر معجی برید پیل کړ چې لا هم دا جګړه روانه ده. زه امید زهیر مالیم وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. په نوی ښوونیز کال کې لزده کړو د نږدې 6 میلیون افغان ماشومانو په محرومه کې دوه اندېښنه.
In a week time on 21st of March
sabandi ulay urusta yani de march pa yugishtama pa afghanistan ki khunzi branistil ki putr shpag miluna der mashuman che aksara injunidi la khunziyo patiki ki
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په افغانانو په ځنګړي ډول پنجونه او خوځو د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري او عربستان او ایران د اړیکو د ښه کېدو هوکړه کړې ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ټکا کوم زموږه درسته هلت هم کولای شي زموږ خبرونه ژوندۍ واوري. د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استاد وايي په نوې تعلیمي کال کې به تر 6 میلیون ډیر افغان ماشومان له زده کړو محروم شي. نصیر احمد اندیشه دا خبره په جنیوا کې د ماشومان د زده کړو په مناسبت جوړې شوې غونډه ته وکړه. نږدې 19 میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولې دی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او وايي چې تر امرسانی پورې به بند وي. که څه هم طالبانو ژر د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه، خو لا یې دا وعده نه ده پوره کړې چې په سي د نجونو په هانتونونه هم په همدې پلمه وتړل. روسیاتی په دې راپور کې
په افغانستان کې د میلیونونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانستلو ته لس ورځې پاتې شوې، خو لا هم له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو برخلیک معلوم نه دی. د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه پرون په جنوا کې وی غونډې ته چې پکې په بیلابیلو هیوادو کې د ماشومانو د زده کړو مسله څېړل کېده، د غونډې له برخوالو وغوښتل چې په افغانستان کې هغو میلیونونو ماشومانو ته توجه وکړي چې له زده کړو پاتې دي. شغلی اندیشه زیاته کړه چې د افغان ماشومانو د هیلې باید مړاوې نه شي.
In a week time on 21st of March
څه باندې ولې وروسته یعنی د مارچ په 21 په افغانستان کې خونځي پرانستل کیږي او تر شپږ میلیونه ډیر ماشومان چې اکثره انجونې دي له خونځیو پاتې کیږي.
د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي د خپل خبرو له دوه ټاکل شویو دقیقو څخه اعتراض نیو دقیقه سکوت وکړ او د غونډې له غړیو یې وغوښتل چې په افغانستان کې له زده کړو د نجونو پاتې دو ته فکر وکړي. پروسه شکل د نوروز په دوهمه په میلیونونو نجونې د شوانځیو په لور لاړې، خو په هماغه ورځ طالبانو ورته وویل چې بیرته کورونو ته ستنې شي او تر ثانی امر پورې صبر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان کمشنر ولکر ترک په پرونی غونډه کې پرته لدی چې د افغانستان نوم یاد کړي، د نړۍ پر حکومتونو غږ وکړ چې د ماشومانو زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومتونو غواړم چې نور پریکنده اقدامات وکړي او په ځانګړي ډول د ماشومانو ګټو او حقونو ته د خپلو پالیسیو په مرکزونو کې توجه وکړي.
ولکر ترک تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان نن سبا د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو بد ځای دی، په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې. طالبانو د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې دي، سره له دې چې نړیوالو په تیر نشته یو نیم کال کې بیا بیا له طالبانو غوښتې دي چې نجونې زده کړو ته پریږدي، خو دوی تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې. د بشري حقوقو ګڼ فعالان په دې باور دي چې پر طالبانو د بندیزونو د لګېدو او په تیرو نشته 19 میاشتو کې چې د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، اصلي علت د دوی له لوري پر ښځو او نجونو بندیزونه دي.
په افغانستان کې راتلونکو نوې تعلیمي کال پیل کېږي. اکثر کتونکو په دې باور دي چې په افغانستان خو ځکه د طالبانو بندیزونه د دې سبب شوې دي چې نړیوال د دوی اوسنۍ رژیم په رسمیت ونه پیژني. ځین یو طالب چارواکو هم د نجونو د خوانزیو د پرانستو خبره کړې ده، خو آیا طالبان به نړیوالو بندیزونو او ترخوای د خلکو غوښتنو ته په پام د نجونو خوانزي پرانیزي؟ د چارو شنوند کې اسحاق اتمر دی او نورو پښتنو ته په دې مرکه کې ځواب وایي.
دغه څورې مخکې پانتونه تا وال ورک چې تاسو د خوځو یو د لیکانو سبت نوم مکوي او د الکونه د پاره خوانځي او پانتونه پرانستل کیږي د اول د دویم د عمله او د جون د پاره د ایتالوی هندسې ویل کې نن د پاره اوس د برنامه دی نه لري، لیکن یو خبره دلته پلان شته ده او دا چې کانم اوس د مجازی رسنه کې داسې خبرې کته پورته کیږي تر څو چې د جون کانو د پاره تحصیل آماده او برابر نه شي، الکانم نه غواړي چې دوی پانتونونو ته او مثلا ښوونځیو ته ولاړ شي.
اتمر سپ کچرته د سوشید نو دا به له داخله په طالبان باندې فشار راشي، لیکن په نړیواله سطح چې ورته ګورو د مارچ د اتمینیټ نه راورسته چې د شزو نړیواله ورسوه، د دې راورسته په طالبان باندې فشارونه زیات شوي دي. د دوی په دوو وزیرانو باندې اروپایي اتحادې بندیزونه ولګول او په مجموع کې په ټول نړۍ کې له دوی دا غوښتنه سوې ده چې نجونې پریږدي چې له شپږم ټولګي ورپورته زده کړې وکړي او په همتون ته هم نجونو ته اجازه ورکړي. فکر کوي چې دغه بهرني فشارونه او که چېرته داخلي وسره یو ځای شول، دا به طالبان مجبور کړي چې نجونو ته د تعلیم حق ورکړي.
زه په دې باور یم ځکه طالبان دغه مسؤلیت نه مني. ځان باندې طالبان د خیانته اصلا معتقد نه دي. طالبان ذهنیت ایدئولوژیک دی او دوی داسې فکر هم نه کوي چې دوی د باید مسؤلیت ولري د خلکو دپاره د خدماتو علی او د حکومتو علی. دغه فکر دوی سره نشته. دوی یو جنګي ډله ده، نه په دغه باور ده او نه په دغه باندې په دغه فشارونه باندې په دې باندې کوم تاثیر راځي. او هغه څه وخت تاثیر راځي چې کله نړیوال داسې غواړي چې دوی باندې فشار راولي، دا د قطر دفتر دی وتړي، د دې هغه دارایګان چې په نورو هیوادونو کې دي، هغه ورته باندې د دې په نور ملکیتونو باندې چې د همسایه هیواد مثلا پاکستان کې دی، دوی جایزتونه لري، مدرسې لري، فامیلي راته دي، هغوی باندې تاثیرات راولي. د دې بانک اکاونټونه د په همسایه هیوادونو کې په بهر کې دا باندې کې
اتمر صاحب که د افغان نجونو د تعلیم یو بل کال ځای شي، تاسو د پانتون د یو استاد په صفت څاټ کل کوي چې افغانستان ته به زیان څومره وي؟
دا زیان د محاسبین وتلی دی، ځکه کې یو نسل ته واقعي نن ما واورېدی په دغه رسنیو کې چې افغان نجونې تقریبا 4,000 to 5,000 دوی لوندا ته لېږدول کېږي د تحصیل دپاره، دا د مکتب نجونې کېږي. نو تاسو دغه ګناه وګورئ چې دغه د هر یو جلۍ چې دا د فامیل نه جدا کېږي په دغه سن کې، او دا یې د زده کړې دپاره لوندا ته استول کېږي، د فامیل نه لرې په 4 کاله کې یا په 3 کاله کې یا په 5 کاله کې. د دغه مظلومیت او د دغه ګناه زه نه پوهېږم چې طالبان به د دغه ګناه ځواب خدای ته څه وایي.
د چارو شنونکی اسحاق اتمرو چې د نوي ښوونیز کال د پایلېدو په درشل کې اندېښنو او ترخوایې دی پښتون ته ځواب ورکوي چې احتمالا طالبان داسې اراده لري چې ښوونځي پرانیزي او کنه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15,000 نوي
او 1,000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی او د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا د متحده ایالاتو دفتر د پنځشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې ښځې نږدې په هره کچه له عامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو بې برخې شوې دي. په ورته وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان وومن وایي د افغان ښځو مبارزه د ټولو نړیواله مبارزه ده.
په افغانستان کې یو شمېر خسي د طالبانو حکومت لپاره په سیاسي دونکو ستونزو او محدودیتونو څخه شکایت کوي او وایي چې په ویره له کوره وځي او د ځاني خوندیتوب احساس نه کوي. یو ختینه ورزشکار چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره شرایط ورستر بلې خرابېږي. هغه زیاته کړه
زه پخوا ورزشکار وم او له دې عمله نشم کولای چې آزاد تګ را تګ وکړم. په ډیره ویره تګ را تګ کوم. د ستونزې او ستونزمن شرایط ورستر بلې سختيږي او اوس هیڅوک د هغوی وضعیت ته پام نه کوي. ورزشکاران، خبریالان او مدني فعالان یو هم ښه وضعیت نه لري او په خطر کې دي.
د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکی سره د خرابېدو په حال کې دی او هر ورځ د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنځشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې ښځې تقریبا په هر کچه له عامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو څخه بې برخې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته د تللو حق نه لري. د دې سازمان په خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې باید د طالبانو د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو او مکلفیتونو په اړه حساب واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کالامار د پنځشنبې په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې ښځې د دې لپاره نیول شوي، ځورول شوي او لا درک شوي دي چې د طالبانو د هغه په خبره وحشي تګلارو په وړاندې چې هغوی له تعلیم، کار، تفریح او عامه ځایونو ته یې له تلو محرومي کړي اعتراضونه کړي وو. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا یو ان ویمن د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغان میرمنو مبارزه چې د روان ظلم پر وړاندې او د بشري حقونو د دفاع لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچولي د ټولو نړیواله مبارزه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د خود څرګندونو ته په اشاره سره د مدني حقونو یو شمېر فعالان وایي کله چې افغان میرمنې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې وي د هغوی د سیاسي ونډې څرنګوالي په اړه خبرې نشي کېدای. د معصومه حسیني په نوم یوې فعالې ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په بدلولو کې د نړیوالو سازمانونو غوښتنو یې کومه اغېزمنه پایله نه ده لیدلې. نوموړی زیاته کړه.
جوی بسیار تاسف است کی
دی د خوشنۍ ځای دی چې نن ورځ ټول نړۍ د افغانستان د خزو د وضعیت او د ټول افغانستان وضعیت په اړه خبرې کوي. خو د افغانستان خلکو ته د حل کومه لار نه دا وړاندې کړي. له بده مرغه د افغان میرمنې غږ تر ټولو خورا خاموش غږونو څخه دی چې نه چا اورېدلی نه یې په سترګو لیدلی، هیڅ غوږ نه دی اورېدلی.
د طالبانو حکومت د افغانستان د بیا وخت ترلاسه کولو وروسته د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ وتړلې او په دې وروستیو کې یې پوهنتونونو ته د ښځینه زده کوونکو پر تګ بندیز ولګوه. په دولتي او نادولتي دفترونو کې له څو محدودو دفترونو پرته د ښځو فعالیتونه منع دي او پارکونو، ورزشي تالارونو، ښځینه حمامونو ته له تګ او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې له ګډون څخه منع دي. که څه هم د طالبانو حکومت د بښنې نړیوال سازمان د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تلې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په نورستان کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې بعد خلکو لخوا د کېنول کېدونکو نیالګیو سربیره د طالبانو د رژیم لخوا 1,60,000 نیالګي او زینتي بوټي هم نهال شي. جزئیات یې په تیر راپور کې.
د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې تیر ورځ د نیالګیو او زینتي بوټو د کېنولو کمپاین پیل شو. د یاد کمپاین د پیل کېدو پر مهال چارواکو له خلکو غوښتل چې د نورستان د لا زرغونتیا او ښکلا لپاره نوي نیالګي کېنوي. د نوو کېنول کېدونکو نیالګیو او زینتي بوټو تر څنګ د دشته ځنګل ساتنه وکړي. په یاد ولایت کې د بشري سرچینو د ریاست سرپرست قاری فتح الله
یو لک شپېته زره مسمر او غیر مسمر نیالګي کېنول کېږي چې مختلف ولسوالۍ په مرکز په شمول تیر کال په نسبت باندې زیات هم دي او انشاءالله د دې به د تیر په نسبت به انشاءالله مراقبت هم ښه کېږي، انشاءالله ساتنه به هم کېږي او دا د دې لپاره چې زموږ دا د وطن او د ملک او د ولایت ښکلا ده او زموږ نورستان ښکلا چې دا په دې بوټو کې ده. انشاءالله موږ به کوشش کوو چې حتی له وسه موږ به د دې بوټو حفاظت کوو، د دې ساتنه به کوو که د مسمر دي او غیر مسمر دي.
د نورستان اوسیدونکو هم خوختي چې د ولایت کولا لپاره کار کوي. د پارون قومي مشر مولوي محمد زمان
خوشاله چې دغه برنامه د خلکو برابر کړیو او د نورستان د تاریخي او د آبادۍ سبب دی. نو الله دې دغه برنامه چې چا برابرې کړې دي او د نورستان د خیرازي د برسو کار کې خدای دې ورته اجر ورکړي. او د نورو ولسونو نه غوښتنه دا ده چې من حیث یو مسؤول هر سړی باید دې ته توجه وکړي، د ده ساتنه وکړي، د ده حفاظت وکړي، نگهداري وکړي تر څو چې دا یو ثمرې ته ورسیږي.
هر پسرلی د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ټول ولایتونو کې په میلیونونو نیالګي او زینتي بوټي د حکومت او مؤسساتو لخوا کېنول کېږي. خو د نه پاملرنې په وجه یې ډېری یا وچیږي، یا یې ماشومان ماتوي او یا یې څاروي خوري. حکومت او ولس ته پکار دي چې د وطن د ښکلا او د هوا د پاکوالي لپاره په خپلو سیمو کې نیالګي نال کړي او چې کوم نال شوي دي د هغو ساتنه او پالنه وکړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت او غرنی ولایت دی چې غرونه یې د نخترو او په نورو ونو زرغون دي او د تیر جمهوري نظام په اخیری کلونو کې دا ولایت د ځنګلي ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومول شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
عربستان او ایران موافقه وکړه چې خپل منځي اړیکې سره ښه کړي. لتی ردو او کلون رئیس یو ځل عراق او بل ځل عمان د ایران او عربستان ترمنځ کوربتوب کړي چې اړیکې عادي شي. خو د چین په کوربتوب تهران او ریاض تړون لاسلیک کړ چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې به همکاري سره کوي. جزئیات په راپور کې واوري.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ وکاله اړیکې کړکېچن وو. د رويټرز اژانس د راپور لمخې د روابطو چې له دښمنۍ ډکو د فارس خلیج امنیت او ثبات تهدیداوه او د دې سبب شوی وو چې له یمن تر سوریه شخړې ورسره تودې شي. د ریاض او تهران ترمنځ د چین په پلازمینه پکن کې تر څلور ورځنیو خبرو وروسته د جمعې پورس د روغې جوړې اعلان وشو. په دې خبرو کې د ایران او سعودي عربستان جکپوریو امنیتي چارواکو برخه اخیستې وه. د هغې ګډې اعلامې له مخې چې د ایران، سعودي عربستان او چین له لورې خپره شوه، ریاض او تهران موافقه وکړه چې ډیپلوماتیک روابط به بیرته پیلوي او د یو بل په خاوره کې به د دوو میاشتو په ترڅ کې خپل سفارتونه پرانیسي. سعودي عربستان په 2019 کال کې ایران تورن کړ چې د زهران د تیلو پر تاسیساتو یې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. همدارنګه یې د تیلو پر کښتیو حمله کړې دي. ایران دا تورونه رد کړي دي. په یمن کې اوسي وسلوال چې ایران هم ملاتړ کوي بیا بیا د سعودي عربستان دننه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. حوثیانو پروسه شکل پر متحد عربی امارات هم د ډرون حمله وکړي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ یو شکل مخکې امنیتي موافقه لاسلیک شوې و. د نوی تړون لمخې دواړو لوریو ویل دي چې دا موافقه به بیرته احیا کوي. همدارس دغه دوه هیوادو د سوداګرۍ او پنګونې په برخو کې هم د پخوانیو لاسلیک شوی موافقو د راژوندې کولو ژمنه وکړه. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان وویل چې واشنگتن د دې موافقې هرکلی کوي او دا هیله یې ده چې له دې سره په یمن کې جګړې پای ته ورسیږي او په منځني ختیځ کې شخړې راکمې شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په توې منیمای کې تاندې څنګهونی ز خبرونه خبرې کې خلاغ وړاندې زن نور مطالب بیا لبیل ورسوانو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړې دي چې د زنیو مهم ټکی اورو.
ډیپلوماټ خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې. په سمندر کې د افغان میرمنې ډوبېدو له یو ملت سره د سوي نازواني سیمبول پټاګه کړ. د خبرونه اشاره د 24 کلنې افغان خبريالي تورپیکي امرخیل ته وچی د اروپا په نیت روانه سوي کشتي په بو کې ډوبسوه. هغه او شاو خوښ پیتو نور کسانو سا ورکړه. د ایتالیا سواحلو ته څیرمه د کشتي د ډوبېدو په دې پیښه کې چې د رواني کب یهود میشتي پر ومه وسوه د مړو افغانانو شمیر 2 شته رسیږي. د ډیپلوماټ پلیکنه تورپیکي امرخیل د څباندې 200 افغان ایرانی او سوریایي پناهغښتونکو سره په کشتي کې له ترکیه روانه شوی و او غښتلې ځان د اروپایي ټولنې کوم غړي هوا ته ورسوي. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې د تورپیکي امرخیل ترڅنګ د هغې وريره د وريري میړه د وريري زوی مړ شوی د غرض د وريري یو لوري لا هم لا درک ده. پلیکنیک راغلی چې د ایتالیا مرستندویانو په داس حل کې چې د جیمی یخه څپه و د وی وړی کشتی د ټوټو په منځ کې د هغې د ملګری ملتونو شین او سپین رنګه پیژند کارت تر لاسه کړ. د مقالې لیکوال فیلیپس ماکر زیاتوي د مړینه د وی نځواني ګنګسون کې داستان بیانوي چې د یو خبريال او د امریکا د حکومت د عامه چارو د کارکونکو په توګه د 12 لپاره لا افغانستان سره تړلې وم. خدای ځل خبره زما د یو دوست او همکارې د مړینه و. د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال زیاتوي لا تورپیکي سره د افغان شیزنه خبريالانو په اړه پر ځینو راپورونو کار کړی وو او دوی د بشري حقوقو پر مسایلو هم راپورونه جوړ کړی دي. د خبريالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې تورپیکي امرخیل په پنسن کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته مجبور شو خو ارمانونه یې نیمه خوا پاتې شول. واشنگتن پوسټ رسپانډ چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي پرون په دې بابلیکنه خبره کړې چې داعش ډلې په بلخ ولایت کې د طالبانو پر یو مشر د حمله مسؤلیت ومانه. رسپانډ د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ سپیس نات لیکلي دا حمله د پنځمه پورز د بلخ پر والی مولوي محمد داوود مزمل وسو چې په نتیجه کې مزمل او د نور کسانو وژل سول. د لیکنې په دوام راغلي د داعش د خراسان څنګه د طالبانو عمده مخالفه ډله ده چې د 2021 د کل پاکست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو وروسته خپل حملې زیاتې کړې دي. په واشنگتن پوسټ رسپانډ کې د خبري سیوی لیکنې په حواله د داعش ډلې په خپل حملو کې د طالبانو غزمی او د شیعه اقلیت غړي په نشه کړې دي. د بلخ لپاره د طالبانو پر والی دا حمله داسې وخت وسوه او مسؤلیت داعش ډلې ومنه چې راپورونه وایي 13 شنبه په بلخ کې د طالبانو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 8 غړي ووژل سول. د دې کورنۍ غړو پرون جمعه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخې ته اعتراض وکړ او ویل چې وژل سوي کسان ملکیان دي. د واشنگتن پوسټ رسپانډ د خبرې سوي مطلب لمخې ورسره له هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګ کړه دا د دوی تر ټولو جګپوړي چارواکي دی چې په دغه سیوه حمله کې وژل کیږي. تا طالبانو په فروری میاشت کې په څو عملیاتو کې د داعش ټلې د غړو او مشرانو د وژل کېدو او نیول کېدو ادعاوې کړې دي.
راپورن مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ل ډیرو کل نو رئیس د اټکل کې چې بل اخر به مصنوعي ذہانت یا کمپیوټر له انسانانو څخه ټول واک واخلي. په تخنیک او ټکنالوژي کې ل مصنوعي ذہانت د کار خستو خبرونه به مډیر اوریدلې وي، خو دا به مکلن نه وی اوریدلې چې په سیاست کې هم ل مصنوعي ذہانت کار واخیستل شي. دا چې څه ډول جزئیات په دې راپور کې
ل مصنوعي ذہانت څخه ورستربلی استفاده په ډېرې دوده، حتی سیاستوال هم په سیاست کې ل روباټونو څخه چې په مصنوعي ذہانت سمبال دي کار اخیستل ممکن بولی. او په ورستیو کې د رومانیا صدر اعظم نیکولای سیکا خپل کابینټ د یو نوي خړې په معرفي کولو ټول حیران کړل. دغه هیواد د کابینې د نوې خړې په مصنوعي ذہانت سمبال یو روباټ دی. دا روبات ایوان نمیشی او دنده ظاهرا افتخاری سلاکاری ده. دی روبات په یو ډیجیټل سکرین ده صدر اعظم پښتنو او غشتنو ته په لوړ کمپیوټری شخ ځواب ورکاوه. د رومانیا صدر اعظم وایي دا روبات د رومانیایي څیړونکو له لوري جوړ شوی او له مصنوعي ذہانت څخه د رومانیا د خلکو د نظرونو او غشتنو د اوتومات ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د وویل دا پنړی کې لومړی ځل دی چې د صدر اعظم د سلاکارۍ لپاره له مصنوعي ذہانت کار اخیستل کیږي. شاغل سیکا هم دا راځول رومانیا په دې برخه کې پنړی کې لومړنی هیواد دی چې له مصنوعي ذہانت کار اخلي، او د دې کار هدف دا دی چې د خپلو خلکو غوښتنو او پښتنو ته چټک او اوتومات ځواب وویل شي. ایوان یا دغه روبات په یو خبری غونډه کې د ځان د معرفي کولو په مهال وویل: سلام، تا ما ته ژوند راکړ. زه ایوان یم، اوس ما رول دادې چې د وی هندارې پشان ستا استازي توپ وکړم.
او استاسي بیا لا بیل را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونه
قدرت الله مقدس د زابل ولایت شاجي ولسوالي اوسیدونکو يم. افغانستان د چکمې بشری مرستې یا د خړو نړیوال سازمان لخوا مرستې راځي، نو زماله دغه مسولینو او کارکونکو څخه د هیله غوښتنه ده چې د مرستې حقدارانو ته ورسي. پیلن چې کوم مرستې افغانستان ته روانې دا په سلو کې 70% یا 50% هغه حقدارانو مسکینانو او د دې مرستو مسولینو ته رسیږي، او نورې پاتې مرستې د واسطو والا خلکو پیسېدار خلکو ته رسیږي.
وایت خان صاحب خبرې کوم د کونړ ولایت درای په جولسوالې ځه. دا چې 1402 کالم په شروع کېدو ده، نو د ټولو لور نه دا غواړم چې د انجنونو په مخ باندې د تعلیم چې کم زاینه دي د فرانینځي ترڅو زمونږه خويندې او دغه د تعلیم څخه برهمن شي.
افغانانو دا غالې د افغانانو ال خو به ویني نور خو به ویني چې مړو سیټانو تر رسید غریب ورته ځای دا د موسسه دي چې مرستې ویش ته چې په خپل سترګو ویني موږ د افغانانو دا غالې چې نو څوک خبره ولا کابر یا څوک پر غوږ ولا کنس. خدای دې رحم را باندې وکړي نور خو مو واس نه رسید.
نبی ولا زبلای د زبل لرغنده بلوسوالی نه خبرې کندرغنده پولیسوالی کې سی کومي بشری مرستي توزیع شولې هغه تر ډیره حد 50% حقوق کسانو تر لاسه کړلې کوم سی د مرستي مستحق نو، یعنی چرته سی به توزیع کېدل د مرستو، چرته سی به سروې کېدل، هلته به یو لوړ پوړی طالب چارواکي هم تر لاسه کوله. ایا دا د مرستي مستحق ده؟ هلته به هغه د کلی خان داسې کسان هم مرماری پکول سی د مرستي مستحق منو، او دی به ورته مرسته ورکوله، او هغه مرستندوی چې مسی به خلکو سره مرسته کوله هغه سی به ارزای غوړه ډوډۍ وخوړه په هر کوټه کې سی به شی غوشه وخوړي هغه کسته به 15-16 کاټه ورکول. نو آیا دا له هغه مایبینو سره، له هغه بیوازلو بیواسو سره، له هغه سیلاب زپلو سره، له هغه کندې او یتیم سره یو ظلم ستم جپانه ده؟ سی مستحق د مرستي څوک ده او اخی څوک؟ لطفاً مهربانی وکړي کوم مخسی درغنده پولیسوالی کې مرسته ورکوي سروي کوي توزیع کوي تاسو لښته هغه کسان په تر نظر وباسي کوم سی مستحق هغه ته ورسوي لطفاً لطفاً
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي شمیره ده 00422114201.
مننه چې ازادي رادیو سره یا سوزمو خبرونه اوري وخت په کابل کې قرار نږدې کیږي د سهار شپږ بجو او دیرش دقیقه یو ځل به وګورو د مهمو خبرونو لنډیستا. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادارې هر څه ژر وڅېړل شي چې په سرپل ولایت کې یوې مېرمنې ویلي خو دوه لوړی طالب وسلوالو جنسي تیرې کړی دی. وروستو یو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یو مېرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري پاتې ویشتمه نیټه کور ته ننوتی او په دوه لوړی ورته جنسي تیرې کړی. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه چوپ دي خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالب چارواکي باید د دې قضیې د غندنې تر څنګ سم د ستیرو تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بې پرې څېړنه وکړي. د افغان خزون جنوب بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وايي افغان خزینه قاضيان باید هېری نشي. رینا اميري دا خبره پرون په نړۍ کې د خزینه قاضيانو د نړیوال ورځ په مناسبت په ټویټر خبره کړې ده. اغلې اميري وايي اوس افغان خزینه قاضيان په کورونو ناسي دي او د هغو کسانو لږه سره مخامخ دي چې په خوا بنديان شوې دي. راپورونه وايي تیرونه کې نږدې 900 افغان زندانیان ایران افغانستان ته سپارل دي. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال حافظ احمد تکل رسنیو ته ویلي تمه د نور افغان زندانیان به هم له ایران افغانستان ته انتقال شي. وروسته ډله زندانیان د پنځشنبه په ورځ اسلام کلا بندر ته ورسیدل چې شمیري یو سل یو اتیا تنه وو. افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو محل وشرا مخته کړي. اوس بدالو به د لومړۍ لوبه د مارچ په 23مه، دویمه د مارچ په 26مه او دریمه د مارچ په 28مه په شارجه کې وشي. وړاندې داسې اټکل شوی و چې لومړۍ لوبه د مارچ په 25مه، دویمه په 28مه او دریمه په 29مه وشي. د ایټالیا سمندري ځواکونو د کډوالو درې کښتۍ له ډوبېدو ژغورلې دي. دي ځواکونو یو لټه تصویرونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې را روان شوي وو چې پرون د مدیترانې په اوبو کې د ستونزو سره مخامخ شول. ایټالوي ځواکونه وایي دا کډوالې په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمیر زیات وو. او کاناډا د روسي د المونیم او فولادو د ټولو تولیداتو پر وړاندې د اتو بندیز ولګاوه. د کاناډا مالیه وزیر کریستیا فیرلند پرون په یو بیان کې وویل اوکراین دا کولای شي چې جګړه وګټي او توان یې لري. خغلی فیرلند زیاته کړه چې اوتاوا به د پوتین د غیر قانوني او وحشي ارغل د تمویل د مخنیوي لپاره هر هغه هڅه وکړي چې په وس کې وي. او سلج منی سره سم تاندې څنګه د ازادي رادیو اونیز خبرونه چې ځوانانو ته څنګه شوي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا ژوند به مو خوشاله تیریږي. د دې ونی په خبرونه کې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واوري چې ولې ځینې ځوانان په ژوند کې د واقعي هڅو پر ځای هڅه کوي چې جالي شخصیت ځان ته جوړ کړي. د خبرونه په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه د بهرنیو پوهنتونونو سکالرشپونه لاسته راوړلی شي. د خبرونه تر پایه مو ملتیا غواړم. داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاستراوړنې لري. برعکس پیدا سي ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم ورتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي داس ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر لباټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د د ښه شخصیت ښه کریکټر دای څکل نه پټي. البته جالي ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان وړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کې په داسې حال کې چې په دې کې هڅه مني دا ژوند زما په نظر باندې د انسان دغه کړه وړه د خوې د په در نشي خوړل.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس ما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
موږ یو خپل انډیوال هغه به دایم لافې باټې وهلې چې په فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه، په فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه. لا پوه شوم بعضې خلکې دي چې انډیوال زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله هم قومندان یم، هم انډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حال کې چې هغه فلسکار و خپله پوه شوې. له دروغو نه به دا ویلې، خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې هغه خپل فلسکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سو. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي، دا بعضې خلکې چې دي عادت یې سوي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه باندې نه وي، ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانان ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړې ته سړی رسوي شي، زیان واسي. دا خو کازی په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دی. هغه انده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به درېم ورځې په څلورم ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده تم زیان ده او ټولنې تم زیان ده او دی بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزل لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ور ځینې لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي. خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي له دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پی وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کوي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخان وهي. د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي، یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښيي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو توازی کښې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هماغه ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نه شي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي؟ یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکی خلق تا خپل ټولنه تا خپل فامیل تا نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راگیر شي ځکه چې هغه یو تاثر جوړی او بیا د هغه ساتلو لپاره هغه مسلسل په ماغه تاثر کې قرار لري نو یو فاصله پیدا شي د هغه د کریکټر او د هغه د کوم فکر چې دی کوم څه چې هغه غواړي نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي دروغ وایي ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته
لودین صاحب نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري
نو د دینه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دی هغه سي خپل ټولنې ته واځي کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي په هند کې افغان محصل سید الله برکت زی وایي ډیری لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي
هغه مسلین که غواړي به هرته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي په افغانستان کې زیات پیجونه دي ایجوکیشنل پیجونه دي ته دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر وسي او خپل سبتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي
بل پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري که چېرته کومه ستونزه وي مشکل وي هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوم لیکنه ورته کوي په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي پکې له هغوی سره مشوره وکړي پوښتنې ورڅخه وکړي او مرسته ورڅخه وغواړي تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړي
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محروميږي
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي په آیلتس کې معادلې دومره نمرې پکار دي دغه امتحان ضرور دی شرط لیکلی کد چاس چا دغه امتیان نه ور کړي دا نمرې نه اخیستې معنی مستحق نه ده.
نصرت الله روان چې دا محل په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیک گراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیک گراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دي. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي، او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کیږي، دوی کولی شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ډېر وي، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطی دوی کار کړی کنه، نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسئله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړې پروسی لري. مثلا کتا سی د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوي، ماسترۍ د پاره غتا چې دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغې تجربه نه غواړي، فرق کی. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې بیا ته اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم دسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده هغه د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کوي نو ما ورته چې انګریزي څنګه ده ماته چې گزاره کوي نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل دومره وکولی شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي تاسو او دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شي بل دا چې بعض بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې په هغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي خو ماسترۍ برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو په هغه کې هم استثناءات شته دي بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې دي بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده په دې معنی چې دا ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زده کړې نه دي کړې خو ډېر فعال دي نو په دې باندې پانګه چونه وش کېدې چې دا لا زیات فعال شي لبد مرغه زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورسیا پروګرامونو زغپلم شریکوم نور دوستانم پخې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په گشته ده کنه شته ماسټری په گشته ده کنه شته انګریزي خو په کاری کني نو چې کله د بورسیا پروګرام راځي اړتیا ده ته د جتا خپل لار شي لینک کلیک کړئ بیا باندې تلار شي معلومات ترلاسه کړئ بیا غوښتنلیک ولیکي
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره کومه مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کیږي هغه ته پام شي
مهمه دا ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی مثلا کتا سي نه دا پښتل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثره غوښتنلیکونه چې رديږي په دغه پښتنې کې رديږي چې ورته اجازه غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه که سيد موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده سيد څنګه دا څنګه جواب دوی نشي ویلای اول قدم کې هغه مسله چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسې نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زده کړې وکم زده کول شي په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې کار کولای شم نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ در رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه شي په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي کې څه پلانونه لري تر څو کله چې دا واخره اوره شي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول پاړه کوو غږیږو امتحان څه ډول وي یعنی دا سه لند ځوابونه غواړي څلور ځواب سوال نه وي کنه هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي
فرق کوي اول قدم کې تاسو نه غوښتل لیکونه غواړي نو د غوښتل لیکونو خپل نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنی چې سم په غوښتل لیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پښتني سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي هغه نو ورسره بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلیا کوم معیاري امتحان نه داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ په دې کې سلور ځواب سوالونه نه دي ګرامر پاړي په دې کې د لیکلو ته یو برخه چې تاسو موضوع درې کې تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکل وکړي مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو پاړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو په کې جواب کړئ باز جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړی تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او دا سه جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شاچ انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی خو د پاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ول دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري
زدا لاہو پزا زم زمو کی زگی دلیم زادا زان غک دشمن منز ترا بللیم المنز می پالا من کی دغسی سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری متڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری متڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری متڑی رنا وزری متڑی خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی رنا وزری مطڑی زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دیرا کیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا درا کیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پا مزی پیا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا